ولی در نیم ساعت پیشرو با اسمت سارونا در برنامه خبری باشید. خوش آمدید سارونا.
ډیر مننه نیمی صاحب. اته بجش په قدر من اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې د راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سر مفتش وایي چې د افغانستان وضعیت نازک دی. دا نور راپورونه له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د امریکا پوز په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو مشر وشل کېده تایید کړه. پاکستان ویل افغانستان سره پر پوله د کټاری په جوړولو پایل کړي او د اروپایي اتحادیې مشرانو په خپل منځ کې د یووالي ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت ویل افغانستان سره پر ګډه پوله د خند جوړولو کار یې پیل کړی دی. د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا پرون شنبه مومن ایجنسی ته د سفر په مهال وویل چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د کټاری جوړولو کار د باجوړه او مومن له قبایلي سیمو پیلوي. د جنرال باجوا په وینا د دې کار هدف پر ګډو پولو د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې پر ډیورن کرښه د پاکستان له لوري د ازغن سیم له تیرولو او د کندو او کټارو له جوړولو سره مخالفت کړی دی. د امریکا پوز په افغانستان کې د القاعده د یو مشر قاری یاسین وشل کېده تایید کړی. ویل چې نوموړی د مارچ په 19 یعنی یوه اونۍ وړاندې وشل شوی دی. قاری یاسین د څو لویو حملو چې په نتیجه کې د دو امریکایي پوځیانو په شمول په لسګونو کسان وشل شوي مسؤول بلل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت پرون پنجشنبه وویل پر قاری یاسین چې د پاکستان د بلوچستان یو مهم تیرورست و، هوایي برید د افغانستان په پکتیکا ولایت کې وشو. امریکا په وروستیو کلونو کې په پکتیکا کې ګڼ هوایي بریدونه کړي دي. دا ولایت د پاکستان په پوله کې دی او طالبان پکې قوي حضور لري. پنټاګون وایي یاسین له پاکستانی طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې. د امریکا چارواکو په وینا قاری یاسین د 2008 میلادي کال د سپتمبر په 6 د اسلام آباد پر ماریوت هوټل بمی برید تنظیم کړ چې د امریکا د هوایي ځواک د یو جګړن راتفولو رودی ګویس او د سمندري ځواک د افسر ماتیو جی او بریانت په شمول په لسګونو کسان پکې ووژل شول. په ننګرهار کې به له دوشنبه یعنی سبا څخه د ماشومانو د ګزان یا پودیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شي. د ننګرهار د ولایتي ادارې په وینا د دغه ولایت په ټولو سیمو کې د دې کمپاین لپاره تیاری نیول شوي او د واکسین ډلګیو ته د هغوی د مسؤلیت سیمې ور په ګوته شوي دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې له راپورونو سره سم د کوچنیانو د ګوزن ویروس لا هم د افغانستان په ختیځو جنوبی او جنوب ختیځو سیمو کې لمنځه نه دی تللی. دا اداره وایي چې تیر کال په کونړ کې د پولیو یا ګوزن څلور په پکتیکا کې شپږ، په کندهار کې یوه او په هلمند کې هم یوه پیشه ثبت شوې ده. د هرات د ملي امنیت ریاست وایي چې د 15,500 غیر صحي چرګانو د خرڅېدو مخه یې نیولې ده. ویل کېږي چې دا چرګان په سیمه کې د وروستیو سیلونو له امله مړه شوي وو. د عامې روغتیا ریاست یوه چارواکي محمد رفیق رحیمي آزادي راډیو ته وویل چې چرګان هرات ښار ته نږدې په یوه فارم کې ساتل کېدل او د فارم څښتن غوښتل چې دا چرګان پر خلکو وپلوري. د اروپایي اتحادیې د وبشت غړیو هیوادونو مشانو پرون شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره وکتل او د خپل منځي اتحاد شمنه نه وکړه. په داسې حال کې چې بریتانیا له اتحادیې د وتلو د بهیر پیلولو ته تیاری نیسي، یو لړ پیچلو مسلو د اتحادیې د غړیو هیوادونو یووالي ته ګواښ پیښ کړی دی. د روم د تړون د شپېتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې پرون د اروپایي اتحادیې د راتلونکي په اړه د روم دوهم تړون لاسلیک شو. په دې تړون کې ویل شوي چې د اروپایي ټولنې ټول غړي هیواد نبه پر یو لور خوځي جاو د ارتیا په صورت کې په ګډه عمل کوي، خو په تړون کې منل شوی چې پر ټولو مسالو د غړیو هیوادونو د نظر بشپړ یواله شای عملی نه وي. د ناتو ډیپلوماټان وایي د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو خپل غونډه چې باید د اپریل په 15 او 16 جوړه کړي وای د اپریل 13 ته ځنډه ولري. په دې وخت کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په بروکسل کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکاو چې ټیلرسن به د مارچ په 1 یعنی د راتلونکي جمعې په ورځ په بروکسل کې د ناټو تړون مرکز ته ورشي. هغه به بروکسل ته تر تګ یوه ورځ مخکې په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وویني. واشنگتن مخکې اعلان کړی و چې ټیلرسن په خپل کاري مهالویش کې د ستونزو له امله د اپریل په میاشت کې د ناټو غونډې ته نشي ورتلی. د ناټو ډیپلوماتانو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تړون د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دې اعلان تر اورېدو وروسته خپل مهالویش او د غونډې وخت بدل کړ. ویل کېږي چې د چین ولسمشر شی جین پینګ د اپریل په میاشت کې امریکا ته لاړ شي او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. داسې ګڼل کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په دې خبرو کې د ګډون لپاره د اپریل په میاشت کې په امریکا کې وي. په بیلاروس کې د مظاهرو ځانګړو پولیسو پرون شنبه سلګونه تنه د هغه هیواد په پلازمینه منسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د حکومت پر ضد اعتراضي لاریونونو له امله ونیول. په بیلاروس کې د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د څارنې د یوې غیر حکومتي ډلې غړي تاتینیا رویوکا خبریالانو ته وویل چې تر 400 تنه زیات اعتراض کوونکي په منځ کې پولیسو نیولې دي. د تاتینیا په وینا پولیسو زیات خلک ووهل، ویټه کول او یو شمېر کسان دومره ټپیان شول چې بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په بیلاروس کې د ازادي راډیو خبریال وایي پولیسو له مظاهره چانو سره بې زړه سوي چلند کړی دی. د منسک ښار یو اوسیدونکي الکساندر ازادي راډیو ته وویل
Лена, к этой акции была некая надея, что нечто отбудется, будет некие
измены. Да и вы муж хиле дарлода, че по де даул шай по хеватке бадлун раши хуиц хам вонашвал. Музахира залимана ва запалшва. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې پولیسو لشته لږه شل خبریالان هم چې د مظاهرې ځای ته ورغلي وو نیولي دي. د افې نړیوال سازمان ویلي چې د سولیزو مظاهرو مظاهرچانو د توقیف څارنه کوي او ورته جوته شوي چې پولیسو له زیاتې قوې کار اخیستی دی. د سازمان همداراز ویلي چې د مظاهرچانو له لورې د تشدد هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. په امریکا کې د فریډم هاوس ادارې ویلي د بیلاروس حکومت باید د خپل ولس دې حق ته چې ازادي غونډې وکړي درناوی ولري او ټول هغه کسان چې نیول شوي دي له تلاشۍ ځورولو او تحقیق پرته خوشي کړي. امریکا او اروپا اتحادیې له سولیزو مظاهرچانو د بیلاروس پر پرونی چلند کلک انتقاد کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. 8:00 شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش د افغانستان وضعیت نازک او پیچلی بولي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د وزیرانو استیضاع امنیت نشي ښه کولی. چارواکي او ځینې خلک وایي په پکتیکا کې یو شمېر لرې پرتو سیمو ته دولتي حاکمیت غځېدلی دی.
هغو سیمو ته ولاړو چې په لسو کلونو کې هم څوک نه ورغلي او د هغو سیمو خلک راغلل چې په لسو کلونو کې هم دولتي ادارو ته نه راغلي.
په نورستان کې د شری ناروغۍ یو شمېر ماشومان مړه کړي دي.
سیدی مراکیتو تا فقط په تیره میاشت که دی فیبوری پا میاشت که دو تلویخ مریضان را غیز سرخدان و پا غمات میاشت تلویخ شری ناروغان را غلی دی.
د دې او ځینو نورو مطالبو تفصیل په دې خپرونه کې چې تر 8:30 دوام کوي اوریدای شئ. نن میکروفون ستاسو خبرونه ملرو له 8:30 وروسته د خبرونه پیلیږي او تر 9:30 پورې دوام کوي. په سړو سیمو کې نوی تعلیمی کال پیل شوی دی. د خپل سیمو د تعلیمی وضعیت په اړه معلومات له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. ستاسو د سیمې ماشومان کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي او آیا په ښوونځیو کې کتاب او نور درسي مواد لري؟ هیله لرو چې د ښوونځیو د مشکلاتو او ستونزو په اړه به خپل نظرونه له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. سر له اوس هم د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لاري پیغامونه موږ ته راستولی شي. د اتنی مبجو لنډو خبرونو وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانو چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون راوکی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړې ادارې سیګار مشر جان سوبکو ویلي په افغانستان کې وضعیت نازک او پیچلی دی. جان سوبکو د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ په لویه پوځي اډه فورت براک کې د څرګندونې وکړې او ویل چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې به د پوځي مرکز مهم رول ولري. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د امریکای ولوردبه ملکی چارواکي د افغانستان وضعیت نازک او پیچلی بللی دی. د سټارز او سټرایپس خبرونه په حواله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د ادارې مشر جان سوبکو د جمعې پر ورځ د امریکا په سره پوځي اډه فورت براک کې عسکرو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. جان سوبکو د امریکا کانګرس ته رپورت ورکوي. د فورت براک د پوځي مرکز ځانګړو ځواکونو له 2001 میلادي کال راهیسې چې امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه پیل کړې هلته خدمت کړی دی. جان سوبکو ویلي چې په افغانستان کې وضعیت نازک او پیچلی دی. هغه په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې چې د افغانستان جګړه 14 کال ته ورسېده او د امریکا د حکومت میلیارډونه ډالر د افغان ځواکونو پر روزنه ملاتړ او مشوره لګیدلې دي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم بیګاله واشنگټن له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د جان سوبکو خبرې شایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتولو هڅې پیاوړې کړي.
په افغانستان کې د اشته فساد نامي او بیا د لاتینا ډیر ډیر ناراضه دي. خو که حالات ته وګورو او د بل خصوص د امریکا ستر قومندان چې په افغانستان کې د جنډ کلسن د غوي هغه توصیه ته وګورو چې پارلمان ته او کانګرس ته او امریکا حکومت نه غوښتنه کړي، نو سرګند توګه وایلی شم چې امریکا به خپل سرتیری په افغانستان کې پراتینو کلونو کې لوسنی حالت نه ډیر کیږي، ځکه دا یو مبرم نیازمندی د اوسنی حالات لپاره.
په افغانستان کې اوس مهال د امریکا 1400 عسكر میشت یو د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه هغوی ته د مشورې ورکولو پر پروګرامونو او له تروریزم سره پر مبارزه لګیا دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی تیرونی په واشنگټن کې په نړیوال کانفرنس کې امریکا د زیاتو پوځیانو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د امریکا یو شمیر پوځي قومندانانو هم د زیاتو ځواکونو غوښتنه څرګنده کړې ده. خو د امریکا نوی حکومت تر اوسه افغانستان ته د نور عسکرو دستولو په اړه نظر نه دی ورکړی. جان سوبکو د هغې ادارې مشري کوي چې په افغانستان کې پر روانه جګړه او د امریکا د بیا رغونکو فعالیتونو څارنه کوي او پر اساسي رپورټونه خپروي چې د امریکا له حکومت او کانګرس سره د راتلونکي په اړه په پریکړو کې مرسته وکړي. د سټارز اند سټرایپس خبرونې د رپورټ په حواله جان سوبکو د فورت براګ عسکرو ته وویل چې د هغه د معلوماتو پر اساس شایي د دې ستر پوځي مرکز ځواکونه افغانستان ته واستول شي. د سوبکو دفتر وایي چې د امریکا حکومت له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 112 میلیارد ډالر د بیا رغونې پر پروګرامونو لګولي دي چې د جګړې لګښت نه پکې شاملېږي. جان سوبکو ویلي چې اداري فساد او خراب امنیت افغانستان تر فشار لاندې کړی دی. خو د هغه په وینا د افغانستان ولسمشر داسې څوک دی چې همکاري غواړي او سره له دې چې ستونزې شته په سملار په حرکت کې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون یو شمیر غړي وایي یوازې د امنیتي سکتور د چارواکو په استیزا په افغانستان کې امنیت نشي راتلی، بلکې په دې برخه کې باید اساسي کارونه وشي. دغه کمیسون یو شمیر غړي او ازادي رادیو ته ویل د خلکو ملي شورا او حکومت په همکاري په امنیتي سیستم کې د اساسي تغیراتو او اصلاحاتو لاري امنیت ټینګېږي. په دې اړه د عباد الله حنانزي راپور ووري.
د جرمنی د دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د امریکا متحده ایالات په ناټو پوځي تړون کې د دې هیواد ونډه تصدیق کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې څو د روانې دوشنبه پر ورځ د امنیتي سکتور چارواکي استیزا کړي، د دغې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي وایي یوازې د امنیتي سکتور د چارواکو په استیزا څه نه کیږي، بلکې د امنیت د ټینګښت لپاره باید اساسي ګامونه پورته شي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې په امنیتي سکتور کې اساسي اصلاحات رانشي په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ناممکن ده. ښاغلی صالح وایي د وزیرانو د استیزا پر مهال باید دا روښانه شي چې د نامنویو اصلي لامل څه او چیرې دی او د حل لپاره یې باید څه وشي.
بسیار مهم است که ما چه رقم بتونیم معمول
دا ډیره مهمه ده چې څنګه په امنیتی سکتور کې بنیادی اصلاحات او تخیرات را منست شي هغه څه چې د هیواد په ګټه وي خو له بده مرغه د وزیرانو په تغییر او تبدیل امنیت نشي ټینګېدای
تمه دا ولسی جرګه در روانې دوشنبه پر ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس استیزا کړی دغه جرګې د غړو په وینا یا چارواکي په افغانستان کې د ورستو یو نام نه یو لدې مخکې هم د کابینې یو شمیر وزیران د ولسی جرګې له لورې استیزا شوی وو ان یو شمیر سلب صلاحیت شوی هم وو په ورستي مورد کې د کابینې شپاړس وزیران له اویا سلنې څخه د پراختیایي بودیجې د کم مصرف له امله استیزا شوي وو چې له دې ډلې د بهرنیو چارو فواید عامې مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پوهنې کار او ټولنیزو چارو ترانسپورټ او لوړو زده کړو وزیران سلب صلاحیت شول هاخوا د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په امنیتي سیستم کې باید اصلاحات راوستل شي او په دې برخه کې اساسي ګامونه پورته شي د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمن په دې اړه وایي
په داسې شرایطو کې دا حالات بیا تکرارېږي په دې معنی چې دا حملې به بیا ترسره شي موږ باید امنیتي سیستم فعال کړو موږ شاهدان نه یو چې د وزیرانو په استیزا او د هغوی په سلبي صلاحیت کولو امنیت ښه شوی وي
د جرمني دفاع وزیر غشتنه کړې چې د امریکا متحده ایالات دی د ناتو په پوځي تړون کې د برلین ونډه تصدیق او تقدیر کړي اورسولا وان ډیرلین دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستیو کې وویل جرمني له ناتو پورې وړی دی او باید خپل پورونه پرې کړي په دې اړه هم په دې خبرونه کې وروسته راپور لرو خو د روانې خبرونې په ترڅ کې د نورستان په ارتباط راپور لرو چې پر اساس د امروختیا مسؤلان وایي چې په کامدیش کې شرای خبر شوی او یو شمیر ماشومان مړه کړي دي او د پکتیکا په اړه په راپور کې اوري چې چارواکي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې حکومتي اداره ځینو لورو پرتو سیمو ته خبره شوې ده لومړی د نورستان په ارتباط په نورستان کې د عامې روغتیا مسؤلان تاییدوي چې په کامدیش کې د شرې په ناروغۍ یو شمېر ماشومان مړه شوي دي د دغه ریاست مسؤلان وایي چې کومو کلیو کې چې په شرې ماشومان اخته دي هلته د ډاکټرانو ډلې لیږلې دي له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري
خلک وای د نورستان په کامدیش کې شاوخوا دوه میشت کېږي چې د شری ناروغۍ لامل په لسګونو ماشومان مړ شوي او په سلګونو نور د مرګ ګواښ سره مخ دي خو د عامې روغتیا مسولین لستونز به خبره دي د سیم یو تن اوسیدونکو مولوی ابراهیم ازادي رادیو ته وویل
دا درته بالکل مسكين پات دي تاسو خه معلوم لیکن د دې صد الباب لپاره دا بشر استعمالول دا خو شرعي امر ده د موږ مخالف نه تاسو واکسینو کوي که دا ویلېږي
غلام الله ماشومان ته د رسیدلې ځان پاړه وویل
تقریبا 400 اطفال ځای شوې څکا چې چک مرز لګیدل چې چک مرز
د نورستان عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل ستانګزی ازادي رادیو ته وویل دوی په کامدیش کې د شری ناروغۍ څخه خبر دي سیمیتایي وډل ډاکټران لګلی وخو وسلوال مخالفینو د کار مخه نیولې ده
هم راپورونه راغلي چې هلته د شری واقعات دي بیا موږ یو ټیم ولیږو خو د نامعلومو وسلوال د وجې نه هلته اجازه نه ورکوي نو ټیم ته اجازه ورنه کړه بیرته راغله صحي مراکزو ته فقط په تېره میاشت کې د فبروري په میاشت کې 22 مریضان راغلي د سرخکان او په مارچ میاشت کې د څلورم هفته جریان لري 43 د شری ناروغان راغلي دي کلینیک ته هلته تداوی شوي
هغه وایي که چیرته ورته وسلوال اجازه ورکړي دوی چمتو دي چې د شری ناروغانو درملنې لپاره ټولو کلیو ته ډاکټران ولیږي طالب وینز به الله مجاهد به ازادي راډیو ته وویل دوی هیڅ کله هم د واکسینو او صحی کارکونکو مخالفت نه کوي بلکې د امکان په صورت کې همکاري هم ورسره کوي
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د پکتیکا ولایت چارواکي وای په ورستیو کې دولتي واکمنۍ یو شمېر حقوق متغزیدل چې یوول سیزه اوسیدونکو له افغان حکومت لري ول. بلې خوا د دغه ولایت قومي مخور او مدني فعالان د دولتي واکمنۍ د ساحې د پراختیا د ارزش په باب وایي اوس مهال د لرې پرتو سیمو هغه خلک له حکومت سره خپلې ستونزې شریکوي چې دا لس کاله نه حکومت ته راغلي ول او نه حکومت د دوی لپاره کوم کار کړی و. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي په دې وروستیو کې په یو شمېر هغو سیمو کې د بیا رغونې پروژې پیل کړي او خلکو سره یې اړیکې ټینګې شوې دي چې له تېرې یوې لسیزې له حکومت سره په واټن کې پاتې شوي ول. بلخوا د یاد ولایت مدني فعالان او قومي مخور هم واضح خوا وړممی نکه زیړوک او د مرکز اړوند محمد خیل او خواجه خیل هغه سیمې بولي چې اوسمهال د ځایي ادارې سره د اوسیدونکو اړیکې ډېرې شوي او دولتي واکمني هم پکې پیاوړې شوې ده. د شنبې په ورځ د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت آزادۍ راډیو ته ویل
په پکتیکا ولایت کې تر ټولو لوی ستونزې دا و چې خلک مایوس وو، خلک دولت په ډېره زیاته پیمانه نه راتلل، مراجعه نه کوله، تر څنګ مسؤلین خپل مسؤلیت نه ادا کړی، ډېرو سیمو ته دوی نه وتللي. نو موږ دې کار ته لومړیتوب ورکړو، هغو سیمو ته ولاړو چې په لسو کلونو کې څوک نه ورغلي او د هغو سیمو خلک راغلل چې په لسو کلونو کې دولتي ادارو ته نه راغلي. ګټه دا و چې هلته دولتي حاکمیت ټینګ شو، بیا رغونې ته زمینه برابره شوه، موږ هلته کارونه شروع کړل.
د پکتیکا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی بریالی جبارخیل د هغو سیمو نومونه اخلي چې هلته په اوس وخت کې دولتي واکمنۍ پیاوړې شوې او خلکو یې افغان حکومت سره همکاري ډیره کړې ده.
واضح خوا ولمموی همداشان دي نه کې زیړوک سره په برمل او حتی د مرکز کې داسې سیمې لکه د محمد خیل و هغه د کانال پروژې سوې یا د خواجه خیلو کې د کانال پروژې دي. دا اوس وخت کې موږ ورته زیات لاسرسی لرو. موږ مخته دې شیانو شاهدانو سي پروژې به موږ ته راتلي په یوه نوم یونم بل موږ نه تللی یو ځنۍ لته دا اوس موږ مشرانو نه سوای کولای سي عمل ته لاسرسی ولرو.
د پکتیکا یو تن قومي مخاور هم وایي چې په یاد ولرئ چې د دولتي واکمنۍ د غزاونې لپاره د ځایي ادارې هڅې ګټورې دي.
زه سرچری په غد ورګون دي کومي شورا رئیس خلکو او د حکومت په منځ کې هماهنګي ډېر وسلې ډېر لرو لرو ورسولې د سفرونو وکړل او د خلکو او د حکومت په منځ کې چې کوم مفصله هغه لري کړی دا ورنږدې کړی دا
یادونه ورده. پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې تر ټولو د پراخ مساحت لرونکي ولایت دی چې ډېری وګړي په اقتصادي لحاظ کمزوري او له ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي دي.
ساعت اته بجې او 22 دقیقې شوې وسه مجمل اندر ته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د توافق ته عمل کېدو او کابل ته د حکمتیار دراتک په وړاندې په پرتو خندونو لیکنه کړې. ورسپانه د لیکنې په یو برخه کې د ګلبدین حکمتیار د ویان قریب الرحمن سعید لخلی وای توافق شبه او بیرته په شاکېدل ترې نشته. حکمتیار به د یو مشر په توګه راشي او دا به د افغانستان له سولې سره لویه مرسته وي. ګڼ خلک به د نوموړي هرکلي ته راټول شي او د دوی شمیر به د نوموړي محبوبیت په ډاګه کړي. خو ورسپانه د تحلیلګرانو له قبله وایي دا لرلید لکه یو خیال ښکاري او د حکمتیار د راتګ په اړه مذاکرات لا هم پر ځای ولاړ دي او په دې برخه کې رسمي لیوالتیا په کمیدو ده. ورسپانه د دې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي په اصولو کې حکمتیار منلی چې خپل وسلوال په بی وسلې کوي د افغانستان اساسي قانون به مني او سیاسي ژوند ته به داخلیږي. په بدل کې به افغان حکومت نوموړي ته د جګړې د مهال تورونو تیریږي، د سیاسي تنظیمېدنې ازادي به ورکوي او د ده د امنیت لپاره به اقدامات کوي. خو لیکوال لیکي د سولې د توافق له لاسلیک څخه میاشتې وروسته هم د دواړو لورو مرکچیان په ځینو مهمو جزئیاتو یې وخوله نه دي. د ورسپانې په وینا حکمتیار غواړي خپل امنیتي ساتونکي ځان سره راولي، خو حکومت وایي د دوی ځواکونه به امنیت وساتي. حکمتیار غواړي چې له اسلامي حزب سره تړلي سلګونه بندیان خوشي شي، خو حکومت وایي یوازې له دوی څخه یوه ډله به له زندانونو خوشي شي. همدارنګه حکمتیار غواړي چې د لسګونه زره هیواد ته ستنېدونکو پلویانو ته د استوګنې لپاره مځکه ورکړل شي، خو حکومت وایي چې دا ممکنه نه ده. د نېشنل انټرست خبرونه بیا په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې او په دې جګړې کې د پوځي ښکېلتیا پر نموثریت لیکنه کړې. خبرونه د امریکا د کانګرس د ځینو مخکښو غړو په شمول هغه وختونو ته اشاره کوي چې غواړي په افغانستان کې د امریکا وسنۍ پوځي کمپاین او د امریکایي سرتیرو شمیر وساتل شي او یا تر دې هم زیات شي. خو نېشنل انټرست وایي دا پوځي کمپاین د درې امریکایي ولسمشانو، دوه افغان ولسمشانو او ډیرو امریکایي قومندانانو په دوره کې هم داسې دوام لري. د بیلابیلو جنرالانو لخوا بیلابیلې عملیاتي ستراتیژۍ وازمویل شوې او په بیلابیل شمیر امریکایي سرتیری افغانستان ته واستول شول چې تر ټولو ډیر یې 3000 امریکایي سرتیری وو. د لیکوال په باور افغانستان ته سوله او ثبات یوازې په هغه لارو چې مخکې یې د هیواد ته سوله او ثبات راوستی راتلی شي. لیکوال دا لارې په افغانستان کې دننه د بیلابیلو ډلو د واک د مرکزونو او بیلابیلو قومونو ترمنځ جوړ جاړی په ګوته کوي. خبرونه په افغانستان کې د پخواني شوروي ناکامې تجربې ته اشاره کوي او وایي بهرنۍ پوځي مداخلې هیڅکله په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته نه ده کړې، بلکې د افغانانو لپاره د مقاومت په یو علت بدله شوې. لیکوال د لیکنې په یوه برخه کې وایي دا خبره بې څه نه ده چې دې هیواد ته د امپراتوریو هدیره وایي.
په کندوز ولایت کې د معلولانو انجمن په بیلابیلو برخو کې معلولانو ته حرفوي زده کړې ورکوي او له فراغت وروسته هغوی ته په بازار کې د کار زمینه هم برابروي. د کندوز معلولان د نورو ولایتونو د معلولانو په څیر د له بې روزګارۍ څخه شکایت کوي. له کندوز څخه د اجمل آریان راپور.
په کندز کې د سیدی په نامه یو خیره ټولنه چې له ډېرې مودې راهیسې معلولینو ته د کار موندنې په برخه کې په دې ولایت کې کار کوي. د دې ټولنې مسؤول عبدالخلیل وزیری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په کندز کې له معلولینو سره د ظرفیتونو په لوړوالي کې کار کوي. همدارنګه سلګونو تنه معلول کسان یې په بېلابېلو برخو کې د کسب و مسلک پر زیور سنبال او ټولنې ته وړاندې کړي دي.
معلولینو سره په مختلفو ساحو کې کار کوو. په څلورو بخشو کې خدمات وړاندې کړي چې دوی ته هغه عمده بخش مو د مچیو بخش مو چې سل کسان په مچیو کې تربیه کړي وو، او څلوېښت کسان مو په ترمیم د موبایل کې، او نور بعض بخشونه نورو سنفونه اونهر سبقې ته چې خیاطي و دزوزي و خامک دوزي و چې دوه سوه کسانو ته مو خدمات وړاندې.
ښاغلي وزیري زیاته کړه چې معلولینو ته د کسب زده کړې وروسته هغوی ته د کارموندنې په برخه کې هم کار کوي، او یو زیات شمیر معلول کسان په بازار کې په کار هم ګمارلي دي.
موږ کاریابي کړي ده یو تعداد معلولینو ته چې دوی ته موږ دا ورفه مو ورزده کړي ده، بل د هغې نه دوی مستقیماً بازار کې په کار شامل کړي چې تاسې نمونه په شکل موږ سره دلته بعضې کسان سه په کندوز کې چې مصروف دي عملا معلولین دي، او موبایل جوړوي په ښار او بازار کې چې د هغې طریقه ځانته یو ګوله مشروع ډوډۍ پیدا کوي.
په ورته وخت کې هغه شمیر معلولین چې اوس مهال د کسب و کمال پر زیور سنبال شوي دي وایي چې له دې وړاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو له هغه وخته راهیسې چې دوی کسب زده کړی او پر کار ګمارل شوي دي، نو له کبله یې اقتصادي ستونزې هم ورسره هوارې شوي دي. له دغو معلولینو څخه یو تن ازادۍ راډیو ته وویل:
سه سال میشه که ما دهی دفتر هستم، بسیار تشکر میکنم. از
زما نوم ګل آغا دی. د سیدی له دفتر څخه مننه کوم، ځکه اوس مې د موبایل جوړولو چارې زده کړې او د خدای فضل دی له خپل کار څخه راضي یم. هر ورځ 200 افغانۍ او کله هم 400 روپۍ ګټم، اوس ډیر خوشحاله یم.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یاد لرئ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. موضوع مو مخکې اعلان کړه چې نوی تعلیمي کال په سړو سیمو کې پیل شوی دی. ستاسو د ماشومانو ستونزې څه دي؟ او اوس هم د خبرونې یوه نړیواله موضوع. د جرمني دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د امریکا متحده ایالات دې د ناټو په پوځي تړون کې د برلین ونډه تصدیق او تقدیر کړي. اورزلان ون ډیرلین دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې وویل چې جرمني له ناټو پوره وړی دی او باید خپل پورونه پرې کړي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
روکه خار د داعش ضد ائتلاف هوایی بمباری وس هم شدید دی، خو تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دا هوایی بریدونه نور هم زیات او سخت شي. د فرانسې د دفاع وزیر وایي د داعش پر ضد د لویدیز ملاتړ لرونکي ائتلاف په روکه خار کې د دې وسلوال ډلې پر ضد وروستۍ یو سخته جګړه په مخ کې لري. ژالیو دیریان له یوې فرانسوي تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل روکه معاصره ده او په راتلونکو څو ورځو کې به سخته جګړه پیل شي. د فرانسې د دفاع وزیر زیاته کړې سخته خو ضروري جګړه په مخ کې ده. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د روکې خار چې د حلب د خار په 160 کیلومتره کې پروت دی د خپل خلافت د مرکز په توګه نومولې. د داعش تر څنګ سوریه د تیرو شپږو کلونو راهیسې په یوه کورنۍ جګړه کې مخکیل ده. په همدې موده کې په سوریه کې له 300 زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې کوره شوي. د سوریه جګړه کې چې کورنۍ او بهرني اړخونه لري، ایران او روسیه د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د حکومت ملاتړ کوي، خو ترکیه او د امریکا په مشرۍ د لویدیځو هیوادونو یو ائتلاف ته سوریه د حکومت د مخالفو وسلوالو یاغیانو ننګه کوي. دا ټول لوري بیا د داعش وسلوالو ډلې ته د یو ګډ دښمن پر سترګه ګوري. داعش وسلوالو ډله د سوریه په ګوندی هیواد عراق کې هم پر سخته جګړه بوخته ده. په ځانګړې توګه د موصل په خار کې چې په عراق کې د دې ډلې ورسته مرکز ګڼل کیږي. موصل د عراق دویم لوی خار دی. په دې خار کې د عراق پوست امریکایي پوځیانو په ملاتړ د داعش پر ضد جګړه کوي. داعش وسلوالو ډلې د 2014 میلادي کال په ترڅ کې د عراق او سوریه پراخې سیمې ونیولې. په روکه کې د داعش د ځپلو لپاره د امریکا 200 پوځي سلاکران دا مهال سوریه ته ننوتي. د امریکا د پوځي ویاند ویلي په روکه کې د داعش د وسلوالو ډلې پر ضد عملیات ممکن میاشتې وخت ونیسي.
د داعش پر ضد فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو راپور مو اوریدو. د جرمني د دفاع وزیر د څرګندونو په باب د اجمل ان راپور په بل خبرونه کې واوري. ساعت 8:30 شوې. مخکې تر دې چې میکروفون تاسو ته در وسپارو او میکروفون تاسو خبرونه پیل کړو، لومړی د دې ساعت لنډ خبرونه واوري. د پاکستان حکومت وی له افغانستان سره پر ګډه پوله د کټارو د جوړولو کار پیل کړی دی. د امریکا پوست په افغانستان کې د القاعده د یو مشر قاری یاسین وژل کېدا تایید کړ. ویل چې نوموړی د مارچ په 19 یعنی یو ونې وړاندې وژل شوی دی. په ننګرهار کې به له سبا دوشنبه څخه د ماشومانو د ګزارن یا پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شي. د هرات د ملي امنیت ریاست وایي چې د 15,500 غیر صحي چرګانو د خرڅېدو مخه نیولې ده. د اروپایي اتحادیې د 28 غړیو هیوادونو مشرانو پرون شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره وکتل او د خپلمنځي اتحاد شمنه نوې کړه. د ناتو ډیپلوماټان وایي د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو خپل غونډه چې باید د اپریل په 15 او 16 جوړه کړې وای د اپریل 1 ته ځنډولې ده. په بیلاروس کې د مظاهرو ځانګړو پولیسو پرون شنبه سلګونه تنه د هغه هیواد په پلازمینه منسکي د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د حکومت پر ضد د اعتراضي لاریونونو له عمله ونیول.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. سال تعلیمی نو در افغانستان آغاز شده و میلیون ها تن به مکاتب می روند. وزارت معارف افغانستان می گوید 9.2 میلیون تن از کودکان و نوجوانان امسال در مکاتب آموزش می گیرند. در مجموع حدود 17,400 مکتب در سرتاسر افغانستان فعال خواهند بود. با این هم وزارت معارف می گوید تا هنوز 1,000 مکتب در سرتاسر کشور بستند. گفته می شود که حدود 1,000,000 شاگرد جدید و شمول امسال در مکتب های افغانستان جذب شدند. در مناطق شما چگونه است روند آموزش و رفتن کودکانتان به مکاتب؟ در برنامه امروز میکروفون شما به میزبانی من جاوید نعیمی و همکارم اسمت سارون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در همین مورد بحث خواهیم کرد.
بیا هم قدر منو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې جاوید نعیمی وویل، نوې تعلیمی کال په سړو سیمو کې پیل شوی دی. هله لرو چې د خپل سیمو د شونځیو د زده کوونکو د زده کړو او نورو امکاناتو په اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک نعیمی صاحب. یو خبره بل هم چې تاسو نه پېژم اشاره ورته وکړه او کوونه کړه، هغه دا چې وای 3,000,000 افغان ماشومان له تعلیمه بې برخې شوي دي او اکثره افغان ماشومان د نامنې لکوله له تعلیمه به برخې شوي دي. او لکه څنګه چې تاسو ویل، یو زروشپه شونځي بند شوي دي او دا ټول دي نامنې له لاسه او اکثره په جنوبي او شرقي ولایتونو کې بند دي. سره لدی چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې چې امنیتي وضعیت ښه دی، له نیکه مرغه هم شونځي ډېر جوړ شوي دي او هم نور ماشومان شونځیو ته داخل شوي دي. سکال 1,000,000 نور زیات شوی دی او اکثره په هغه سیمو کې دي چې هلته امنیت دی یا په نسبي ډول امنیت دی. نو هیله لرو چې سر له اوسه ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او د دې موضوع په اړه خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریکی. غوره به وي چې د خپل سیمې په باره کې خبرې وکړي. آیا ستاسو په سیمه کې شونځی شته؟ ودانې لري؟ تعلیمي کال پیل شوی دی، ماشومان موسم درس وایي، درسې ښه دی، ښوونکي لري او تکړه ښوونکي لري، ورڅخه راضي یاست؟ کتابونه در رسیدلی دي، قرطاسیه لري؟ د ټلیفون شمیرې د 0993 2340 بل شمیره د 0923 2555 د افغان بیسیم 93 شمیره هم په یاد لري. ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولې دي ورڅخه ډیر ډیر منندوی د دوی پیغامونه به د خبرونی په لړ کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. لومړی د ټلیفون لاري اوریدونکو مهرباني.
جناب کاروان سے تاسو ته او ستاسو محترم همکار سے ته د آزادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ مدني صاحب.
سلام کوم شریف صاحب. واقعا چې جناب کاروان سے تاسو خپل موضوع انتخاب کړی دا که څه هم متاسفانه په تیرو دیالوګ کې نه راځي چې موږ په معارف کې بعضې مشکلاتونه لرو، هغه هم د ماشومانو په برخه کې، هم نجونو په برخه کې، هغه د بعضې د یعنې د کتابونو نه رسېدل، د همدارنګه د مکتبونو متاسفانه د تعمیرات نشتون ده. نو په دې برخه کې متاسفانه خبرې لیدل کېږي او عملي حل لپاره یعنې کار باید وشي، دا به ډېر مثبت کار وي. تاسو وګوره تندستان کې جناب ساروان صاحب متاسفانه تر اوسه کتابونه هم لږ داسې رسېدل دي، همدارنګه ماشومانو هغه استعداد هم ډېر کمزور ده، په دې وجه چې کتابونه پر وخت نه رسېږي، همدارنګه تعمیرات هم نه وي او بعضې اوقاتو کې متاسفانه معلمین هم پر وخت نه راځي. نو داسې یعنې جدي مدیریت ته ضرورت دي چې صفا مدیریت انشاءالله ترسره شي، نو انشاءالله هر څه به کار ماشومانو په برخه کې انشاءالله اجرا شي.
او بل
بلسن
او بل دا خبر چې یعنی وزارت معارف نظرونه داخله ده، جناب کاروان څنګه چې یعنی امدارنګ وزارت مالیه نه هغه باید د تعمیر جوړولو په برخه کې یعنی محلي چارواکو سره مرسته وکړي، یعنی محلي چارواکي به هغه څه ترسره کړي چې هغوی ته امکانات کړي، هغوی په لاس کې وي تر څو چې وزارت بودیجه ورنه کړي، نو هغوی به څه وکړي. نو دغه مشکل باید نه تنها په نورستان کې بلکې په ټول وطن کې دغه مشکل شته. په دې برخه کې هم توجه کړي، امدارنګ عام ولس روانه ده، محله ده چې هغه ژوندۍ په نام نو ساحو کې بند ده. په دې برخه کې ولس هم باید خپل اسلامي او انساني همدردي له مخې باید خپل ماشومان او سرنوشت جوړولو په اساس هغوی باید طالبانو سره مخالفینو سره خبر وکړي، تر څو دغه معارف مخه هغوی باید ونه نیسي، تر څو دغه ماشومان ګلالي بچیان خپل هېواد ته مثبت تمام شي او تعلیم هغه نعمت نه مستفید شي.
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ.
شکر سلامت باشین. او یک شنونده دیگه هم در خط تلفن هستند. بفرمایید، سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم ورور اساسی و کارکنان و طول وطنوال و تسلامان و هندیکو.
سلامت حسین مرمان.
سلام چخه خانم آمدیم در یک لول اسوالی چخه مالکی نوزی دید.
مرمانی، در غزنی لدی یک لول اسوالی مرمانی.
در بیماری پیسان در بیماری پا رئیس تا یا کارکون کتا یا وزیر سا تسلامان که آمد دو مو خدای ته دا د ولسوالۍ کې د بیا ولسوالۍ کې امن نه جنګاره وځي، نو دا د سلرم سیمبالي کان چې د پنځه کې هغه بل لري ته زیاره وخته کوټو کې تلار کې، نو کله نه یو څان کوي له موږ سره اوسې ګډې یو د ماري په مثلا له موږ سره یو ماجو ورته ودی او یو حقوق ورته ودی دا کې کوم نه کوټو کې.
درست مننه. سلامت اوسې. پیغام خبر شو هله د چیرې په هنی وزارت چارواکي ووري.
بله، پیام ها هم خیلی زیاد از طرف شنونده های ما آمدن در مورد وضعیت معارف در مناطقشان و ای که معارف چقدر اهمیت داره برای هر شاگرد برای آینده سازی. البته در لاولای برنامه پیام ها را به خانش میگیریم، اما حالا بریم به شنونده دیگر ما که منتظر هستند. در خط تلفن بفرمایید. سب
قاری صاحب پشتون دی فکر.
بله محترم. بله محترم سروان صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم. صاحب همکار ډاکټر سید جاوید نیلی ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
اوسئ. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نوې کال مو په خیر.
سلامات اوسئ.
نوې ورځ مو په خیر. شمه موضوع متکل
کور ودان.
تشکر صاحب مهربان.
بله محترم سروان صاحب، کله په تعلیم باندې سره وځي زم تعلیم خدای شي شي دي چې په صدر کې د اسلام علیه السلام دا ویلي وکړ، هغه څوک چې تعلیم لري، دانش لري، مثال داغه د ژوند دي، څوک چې دانش نه لري، مثال داغه د مړ دي، او تعلیم داسې له کړوند جوړ او تر دې نظر وب چیرې ان شاء الله تعالی تعلیم په ارزښت باندې خلک ډیر خلک اوس پوسوي دي، خو تعلیم هغه وخت ارزښت پیدا کولای شي تر څو چې موږ علما او موږ ملکان د کلی او رؤسا او کما او خلکو ته آگاهي ورکړي، او هر څلې دا پر ځان باندې لازم او واجب وګڼي چې خپل لور زوی او خپل لور او زوی مکتب ته واچي. راځو تاسو اصلي موضوع ته، تاسو سمو موضوع ته کړی د خو مونته دغه درې ولایتونه چې موږ سبیر پشکې کوو یا موږ پشکې درځو، په اکثرو ولسوالیو کې څاروان صاحب تعلیمي مکتبونه یا ستنه په دغې کل په کلو کې نشته، او که ستا هم مسلکي معلمان نه لري او یا معلمانو ته هغه ماشونه پر وخت باندې نه رسېږي. البته وزارت معارف بودیجه نه ورکوي که څنګه خبره ده. او بله خبره دا ده چې ډېر ښوونکي چې درس وایي هغو ته کتابونه نه رسېږي. وزه خپله آګاهي لرم چې د نم سیم طالب دغو ته ښوونکو ته اکثره ځایي کتابونه نه ورسېږي. نو چې یو سړی چې مسلکي معلم ونه لري او یا ښوونځی ونه لري، یا ښوونځی په کرایه باندې اخلي، یا ښوونځی تعمیر ونه لري، یا تر خیمو لاندې زندګي کوي، نو د هغو به څه وځي؟ خو بیا هم په هر صورت تعلیمي کال دې خدای ټولو ته مبارکي خدای وکړي چې زموږ واسا واراکین اوس چې مخکې توجه نه وي ورته کړې، اوس و تعلیمي کال ته و د خلکو د ماشومانو تعلیم ته توجه وکړي. دا مو نظر دی او د نورو اورېدونکو د بریا په هیله.
تشکر، سلامت باشین. سب یک شنونده دیگر میگیریم ساروان صاحب، بعد از اومیره
پیغامون
خیلی زیاد پیام آمدن. بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
مهربانی
سب، مهربانی. بفرمایید سب.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام سب.
جناب نهری سب، خدمت شما سلام، خدمت ساروان صاحب محترم سلام، خدمت دوستا شنونده هم سلام دیدوان تقریم نکن
کار بدن
قاری عبدالله ها دیبراد بسن
بفرمین
ابراد
بفرمین ابراد
تشکر، زنده باشید. جناب نهیدی سید، اول خدا شما را عجر بسن، امیدوار هستم که سالی پر از صفا و صدیبیت در پیش داشته باریم، بخاطر از اینکه شما امرای ساروان صاحب محترم همیشه زنده بکنید، بخاطر فکری و هندیشه جوانا
شما لطف میکنید. تشکر، میروید. بله سب،
قاری صاحب تلفن لا قطعا ندهم، متاسفانه
که خیر،
دوباره
زحمت. بله بله بله، حتما در جریان برنامه میتونن دوباره بر ما زنگ بزنن. ساروان صاحب بریم به پیام ها. بله
سیده بخیر.
دوست محمد نوشته کردن که مکتب ها در ولسوالی جاغوری گفتن از هر شاگرد در هر سال تعلیمی به عنوان معاش معلم پول میگیرن، این کار گفتن قانونی است یا غیر قانونی؟ بدون شک بر معلمین، البته که در چارچوب وزارت معارف مکاتب دولتی که هستن، البته ماش پرداخته میشه و فکر میکنم که این غیر قانونی است، ماش گرفتن
طبعاً
یا پول گرفتن از شاگردا به عنوان ماش،
که خصوصی مکتبی اغلب بله خبر ده دولتی مکاتبو که سوگلچا حق نلری چه ماش وقلی بره. پیسی وقلی.
عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که در اینجا هیچ مکتب فعال نیست، بدون مرکز ولسوالی که یک لیسه گفتن او هم نیمه فعال است. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که در طی بیش از یک دهه با سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان، متاسفانه در ولسوالی ما، یعنی ولسوالی نهرین، گفتن یک تعداد شاگردان در فضای باز زیر باران و گرمی درس میخوانند و با کمبود کتاب هم روبرو هستند. گفتن برشان جالب است که کتاب های مربوط به وزارت معارف در شهرها آزاد خرید و فروش میشن. سرگل از خوست نوشته کرده که حکومت باید در دو بخش سرمایه گذاری کنه، یکی بخش نظامی و دوم هم بخش تعلیم و معارف. و عبدالمتین مسروری فاریابی نوشته کرده که در ولایتشان قریه های قرقل و کبوترخان و خواجه گوهر گفتن در سال که گذشت به تعلیم فرزندای از وطن گفتن حکومت توجه نکرده.
د کندهار له پنجوایي ولسوالۍ څخه جمال خان لیکلی چې وایي زموږ په ولسوالۍ کې داسې معلمان په مکتبو کې شاګردانو ته زده کړې ورکوي چې په خپله معلم پنځه یا څلور صنفه هم نه وي ویلي، یعنی معلمانو سویه ټیټه. محمد عارف وفا له لشکرګاه لیکي وایي ښوونځی هغه کور دی چې په یوه ماشوم خپل تیاره ژوند په رڼا بدلوي. فرهاد له نورستان لیکي وایي د کام دېرش ولسوالۍ مکتبونه چار دیوالي نه لري او چاپېریال یې برابر نه دی. له معارف وزارت مو غوښتنه دا ده چې دا مشکلات حل کړي. بل اوریدونکي ادریس قاری ادریس اخونزاده له فاریاب لیکلي حکومت باید دینی تعلیمونو ته هم توجه کړي او تشویق کړي. عبیدالله سروری د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکي په علیشنګ ولسوالۍ کې د نجونو ټول مکتبونه د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوي دي. حتی د میا عبدالکریم بابا د نجونو عالي لیسه چې د ولسوالۍ د تعمیر سره نږدې موقعیت لري متاسفانه هغه هم تړل شوې ده. فرهاد له نورستان ولایت لیکي د کامډیش ولسوالۍ مکتبونه چار دیوالین لري د الکسي دوم پیغام دی. بل اوردون کې سید شاه سمدزی له کندوز لیکي د وایده کندوز په امام صاحب کې د سید احمد شاه آغا د کلی شوانزي کې د شپږم ټولګي پورې زده کړې کیږي. دوهم ټولګي ته کامیاب شوي شاګردان متاسفانه چې دا پیغام نه لوستل کیږي. پر حال لبل پیغام ته بور شو شیر محمد له نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د وای شوانزي فعال نه دي او معلمین هم معاش ته انتظار ناست دي. همداراز له هلمند څخه یو اوریدونکي لیکلی دی چې نوم یې دی
احمد
رنجورو. دوی لیکلی دی چې وای په سنگین په ولسوالۍ کې تعلیمي کال پای ته رسیږي، بدبختانه چې شوانزي بندی او سنگین خو هستی هم وزیشنه ده، امنیتی خراب ده.
تشکر میکنیم از این شنونده ها. و یک مورد را که یک شنونده ما آقای آخونزاده نوشته کرده بودن از ولایت بادغیس، در اون مورد هم اگر شنونده های ما درباره منطقه خود گفتنی دارن که مکتب در منطقه شان ساخته نشده، اونا گفتن هیچ مکتب در منطقه ما وجود نداره، یا ای که مکتب ها بنابر ناامنی در ولسوالی شهر یا منطقه شما بند است، چون به گفته وزارت معارف افغانستان حدود 1000 مکتب در نتیجه ناامنی ها در افغانستان امسال بسته میمانه، اما 17400 مکتب در مجموع در سر تا سر افغانستان باز خواهد بود.
ور بشو نور اردن کته مهربانی کوي د ټلیفون لاره
دروازه د ما لغمان خبرې کوم حسین افرین.
مهربانی کوي صاحب
د کوچانو سره ډیر انده مور مهرې چلن لکه دولت سره کوي مقصد دغه د مکتبو به هیڅ غم نه کوي چې د ملت کې سابېږي نه سابېږي سره کوي سره د کوچا.
بله، یعنی تاسو شوانځي غواړي تاسو ته نه جوړوي منظورم دا دی؟
منظورم هم دا غواړم چې نه یې سره توجه نه کوي، نه ورته کوم یو د کوچانو وکیل یا څه شي وسغه مرته کوم څه خاص کار نه کړای.
بله صحیح ده. ډېر مننه چې ټلیفون مو وکړ. بل ځل چې ولسی جرګې ته استازي ټاکي همدغه غوښتنه ترې وکړي او چا چې کلکه وعده درکړه هغه ته رایه ورکړي، دای هم البته یوه لاره ده. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
عبدالقدیر چمتال سالی بلخ ولایت تاسو ته تماس کیم.
مهرباني
کوم موضوع انتخاب کړی ده. ډیره کوم موضوع انتخاب کړی ده. خو خبره دا ده چې له مرکز نه کتابونه راشي، دوه ناشر یا ست کی بیا دوه میاشتې دلته په مدیریت کې پراتی یو بش پر دولت چې ما هدا دولت یې رسی ورو سره ته وی چې نو دا ځکه چې تاسو ته یو عالم ته
ډیر مننه کور دی وطن دا ډیره مهمه او جدي مسله ده. هله ده چې په هنه وزارت چارواکي دې مسلې ته پام زیات کړي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
جناب سروان صاحب سلام علیکم. ما بہت قاری ورته مسجد پکرم کې
بفرمایئ.
ځکه ما شما ته څه قدر ګرځید
ولا فقط
سلام علیکم.
فقط سلام علیکم در حد ازی که سلامتون را و پیامتون را به مناسبت سال نو شنیدیم، بس بعد از قد شد.
بسیار زیاد ببخشید، من معذرت
خیلی
می خوام از شما.
مهربانی شما.
جناب سروان صاحب ما صحبت خود قسمی ادامه دادم که ما گفتم ما مکاتب الحمدلله داریم، درس در مکاتب الحمدلله داریم و یگانه چیزی که ملت مردم خیلی با مشکلات زیاد مواجه ساخته او این است که معلم مسلکی متاسفانه نداریم. معارف مصرف میکنه، خرچ میکنه، پیسه میده، ولی یگانه بدبختی است که معلم چیزی یاد نداره. خب اینا رو یک شاگرد دیگه اصلا که 12 فارغ میشه، ما اینا چیزی دید خودم از تجربه هم دارم، مکتب نخوندیم خب، ولی که دیدیم در اینجا که کسایی هستن که اصلا که 12 فارغ هستن یک میسیج داره تلفن میان، میسیج تلفن خوانده نمیدونم متاسفانه مشکل داره. اینا رو از امیت شاگرد که برش به نامش کنکور باز
بله.
میایه از امیت شاگرد که امیدوار ثبت نام کنکور است، باز همی عمری میشاگرد چه قسم میده، باز سر میشاگرد پانتون چی جور کنه، از امیت شاگرد باز پانتون چی برش بزنه بیاموزن و برش تعلیمش بهتر شوه. یک مسئله
سره به سره باندې ځان نیمه سي محترم کې
بل سره
ټول زموږ کې تکراری مکاتب از زما ما فکر نکنم که شاگردا تعلیم رشد بکنه یا درس خوب بخونن پیشرفت داشته باشن. نایب سید محترم تکراری مکاتب قسمی است که اینا مثلا در مناطق خود ما از یک خانه مثلا
بله
ما را داریم؟
بله بله داریم سید مهربانی.
از یک خانه مثلا در مکاتب ما در قریه مثلا اون سالی خود ما مکاتب قسمی است که از یک خانه مثلا دو نفر هستن یا سه نفر هستن هر چی که هستن یعنی مکاتب خودشان به تکراری دارن در صورتی که با ما یک جای فارغ شدن تنها یک استقران کردن نه کدام سندی وجود دارن نه دیگر چون پیدا داشتن در وقت زمان جان دفتون اونم جای چار دن سند بر خود ساختن و متاسفانه این حال مکاتب مثلا مالی معلم در اونجا مقرر شدن دولت برشان معاش میتا دولت برشان پیسه میتا خرچ میتا اور گله هم از معارفی است که درست است که معاش میتی برشان مصرف میتی چرا امیر یک شخص مسلکی را پیدا نمیکنی؟ مثلا تا زمان تغییر تبدیل معلمی صورت نگیره فکر نکنم چه خورده دست سوی خانه بتونه مثلا از کابل از هرات در اینجا معلم بیا از اینجا شخصهای مسلکی در کابل و هرات بروان درس بتن تغییر ولایت صورت بگیره در اون زمان یک معلم میتونه که تشویق هم بکنه در اون زمان میتونه معلم امرای شاگرد هم بسازه یعنی گفتم که قبلا تکراری نشه که در اینجا شاگردا چه 5-6 معلمین یا 10-12 معلمینی که ازم 10 سال 12 سال مثلا اینجا مکاتبات با تکراری خود گرفتن شاگردای که اصلا 12 فارغ میشن اصلا 11 فارغ میشن فکر چیزی خدا رو نمیفهمند وقتی که کنکور نگه کنکور آمدواد اینجانی کنکور میشن و بچاره این جانشان بلرزه میافتن میرون 4 سال دیگه 5 سال دیگه باز عمر خدا زایر نکن دارن آمدگی میخوانن تا زمانی کنه از مشکل خلاص شوان اینی
نیم
مطمئن
است
که
ما را
متاسفانه با مشکل
موجود
ساخته
زنده نمیدیم. سلامت توسه کور بدن. لیکن یه شایده چه که پا شوانزی که یا پا مکتب که پا هر چمرا واسی تو کامیاب بشین فایده چه ده؟ ده دولسم ویله وست خو پا دولسم سم سوک چا تا کارم نورکی مگر دا چه پانتون ولولی نو پانتون چه کل بیا دی کانکور از ماین رشی و پا مکتب که درس نی ولی ناکام کیجی
دو آزمون در پیش رو نداشته باشن یکی امتحان کانکور و بعدش ادامه درس و تحصیل مسلکی که در اون مسلک که پیش میرن اگر پوانزه یا فاکولتی دلخواه خود را انتخاب میکنن برشان بدون شک خیلی مشکل میشه رسیدن به اوجا.
وست با بلاوردون که تنو بطور کو آزادی رادیو ده مهربانی میکروفون ستاسو ده
بفرمان سب
الو
مهربانی بله مهربانی که ویل کم زه
بگرات ولد
مهربانی
اجب گل پریدیم بگرات ولد
سعید خبری ہو کئی
سروان ستا ته نینی صاحب ته سلامونه وایم له زاجیره په ټول اوریدونکو کارکونکو ته څنګه کام کرام ته سلامونه وایم
سلامت
دا تقریبا موږ د هرات مسلک خبرې کوو تقریبا دا یو 15 کال کېږي دا موږ ماشومان ورته ونه کې د خدای شیخ ورځ کړي په خپل دوی ته معلمان به کاری دا معلمان ته درس ورکړي دا یو زنګ مانګو ته و دا ته رئیس ماری په دوه د هرات
صحیح ډیره مننه چې ټلیفون دې وکړ بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ سیب رادیو آزاد است
سلام علیکم سید
وعلیکم السلام
اسکارت
نایمی سیب سلام او سروان سیب تاسو سلام
سلامت اوسې
عزیز افسوس یم د جرمنی نه تکلیف درکوم
مهرباني کوئ
هغه وخت کې زر شاهان په وخت کې چې مونږ کله مکتب کې داخلي دوه اول سیمفونو کې
بله
بیا به د ولسوالۍ نه بیا پولیس به تللو په کلو کې خلکو دا علاقه د خلکو د پخوا نه هم نه وه چې خپل ماشومان مکتب کې داخل کړي بیا به پولیس را تلل او یا به د لیسې د طرف نه متوسطو طرف نه به بیا د ملازمین را تلل هغې به بیا د خلک دغه کول د تشویقول بیا او فشار به هم پیچو چې خپل ماشومان مکتب کې واچوي د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اول خو حکومت د دې دپاره امکانات پیدا کړي دا دومره پسادونه او پیسې او دا کومکونه چې راځي او دا په بغلا او په دغه باندې پساد کې اخته دي دا مخه دي ونیول چې د ماشومانو او د مکتبونو او د امنیت لپاره د لارې چاره ونیسي او دوهمه خبره داده چې مور او پلار او کورنۍ چې دی هغه ډېرې مهمې دي چې دا مسؤلیت سرته ورسي.
ګوره یوه مسله ده، وبخښئ ستاسو په خبرو کې در لویږم، هغه دا ده چې په هغه وخت کې چې تاسو ورته اشاره کوئ حکومت به په زور کورنۍ مجبورولی وي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږي، لیکن نن فکر نه کوم چې داسې کورنۍ دی وي چې حاضر دی نه وي چې خپل ماشوم که لور وي که زوی چې ښوونځي ته وانستوي. لیکن اوس بیا یو بل مشکل دی ورته، هغه دا ده چې وسلوال مخالفین دي چې په اکثرو سیمو کې دوی نه پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړ شي. مخکې دې لغمان څخه دی واورېدونکي پیغام دغه تفاوت راغلی دی، اوس خلک غواړي لیکن نور خلک شته چې نه پرېږدي. مهرباني.
او خبر هم دغسې ده، مهربانه. بل دا ده چې اصلاحي دغه دی، یو جمله مې تاسو یو تکرارولم، تاسو دغه خبر کې ویوئ دا د جرمني اورزلا په دا اصل دا پنچ دی فاو دوی ته فاو وي په جرمني کې.
بله.
وی او ان چې دا هر وخت چې په منځ کې راځي دا درې ټکي چې دا پن ویل کېږي، اورزلا پن د لاین، دا لاین چې دا انګلیسي ای دی به ورپسې آی دی.
بله.
دا په هر وخت کې په نوم کې که په دغه کې په فیل کې او که په اډورب کې دا آی لوستل کېږي، لکه دا داسې ویل کېږي اورزلا پن د لاین. یو د همکارۍ په حساب باندې
ډېره مننه. بل اوریدون کلرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ. سر رادیو آزاد.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام سر تاتا او د سام کارتا او د آزادی رادیو ټول درمنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسئ.
قاری صاحب جان محمد ما د کونړ ولایت د خاص کونړ صالحینا سلام سي محترم، ډیر خسته او پزپوري خبرونه جوړ کړل هغه د معرفت برخه کې ده. محترم دا خو اصول کې تقریبا اویا پیسه پنځه بیلی هغه شانی مسلکي معلومه نشته دی. د هغه روحیې چې کوم شاګردان ته ورکړل شوي وو پخوا هغه شانی اوس ترتیب د دې معرفت په چوکاټ کې نه برابر یو شی چې جمهور ته اشاره کړې وه هغه دا وه چې معلمانو ته ځمکه هم منلې وه، تر اوسه هغه د معلمانو د نمرې ځمکې هم کوم سړک نه دی لګېدلی. د معاشاتو په باره کې هم معاشات چې کوم وو په همدغه شان ترتیب مند هغه څلور میاشتې کېږي چې معاشات د معلمانو بند دي، تر اوسه نه دي ورکړل شوي. یو خبره چې قابل دی یادوارۍ ده هغه دا ده چې دلته یو تعداد معلمانو له تنخواګانې مکتب ته راوړل کېدلې. اوس دغه معلمان چې کوم دي ټول غواړي بانکونو دغې ورته جوړ کړل، نو دغه یو غټه ستونزه ده. ښوونځي مکتبونه یې دا خالي کړل، نو چې مکتب کې دولس کسه معلمان کار کوي، نو چې دولسو کې هغه نه چې تنخوا پسې بیا په بانک باندې راشي او رسکونی شي سبا به رواني بل سبا به رواني. نو یو څه د ماری په لپاره باید یو دسي ماستر پلان یو ستراتیژي برابر شي تر څو زموږ غواړو.
نو خو په یو ورځ دی بانک ته نزي په مختلفو ورځو دي
او هغه ته د څه ولري نشه چې وشي تر څو د ماری د وږي ماری په خو درول شي او ځمن.
بله سن ډیره مننه چې ټلیفون مو وکړو. په آخر کې مو ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو هم لرو،
فکر میکنم یک شنو داره میتونم بگیریم وقت نشر خبرها هم میرسه. بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربونی
محترم سروان سیب زمونگا دستون زده.
بله سیب
منګا د پاکستان په دې ورسو کې مهاجر راغلی او بعد سره د سلاکه زمنګ په مکاتب او کانت معصومان ول او دلته اوس اسناد باندې خلری هم باندې چې دی الته د خروجی سند چې ورکول کیږي غور سره نشته دی. منګ د معرف نه دا وختنه لرو چې دی بارک کې د زمينه برابر کې چې په کوم ځای کې لایق وي د کوم لکه کې لا سونو یا د کوم سند لایق وي الته د داخلي زمينه ورته برابر شي. اوس منګ مکتبو کې ته داسې پیشنهاد کړی خود دې دې لکه اوس خو داخلي هم نشته دی خو د دې لپاره چې د لارې ستونزې هغه ورته ولټول شي.
صحیح، ډېره مننه. کورودان د هم مهم موضوع ده. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است. مهربانی.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام سلام بفرمایید.
مرسی دادا جور صحت خوب از بخیر هستی.
تشکر سلامت باشین سیب اگر کمی زودتر صحبت کنین وقت نش خبرها میرسه بفرمایید سیب.
بله سیب دنی ولسوالی خودیانی و دنی زرغار دین خیلی قریه و چیز هستین مگنا مکتب استون داره زمین سیا یخی ابھی مکتب هستن و شکر کلش ابھی تو دستر نویش همی تو نیمانه دیگه این همی تو حساب هستن
مکتب ساخته نشده سای به می سوال که پیشتر هم مطرح کردیم مکتب ساخته نشده یا ای که مکتب مسدود از بسته است
یخی ابھی دوری دولت که آمده کرده سایب که بوده نیاله اشرفوالی سای باسی نمیه ایس همی جا مکتب جور نشده بیخی ایس مکتب جور نداره
شما چرا مراجعه نمیکنین به وکیلانتان در شورای ملی که امی درخواست را به حکومت به وزارت معارف ریاست معارف ننگرهار اینجا برسانن
اینه فکر کو امی اینجا چل خریه هست همی تو اینه یک خریه مکتب نداره بیخی همی تو
چی هست تشکر میکنم سلامت باشین و سپاسگزار از تمام شنونده